السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونو تاند څنګ او د غراز درسي ساعت ته ځانګړي شوی. په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسي غهله د چر اسره ووري، خو دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې په پیښور کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل شوو کسانو شمیر 950 ته پورته شوی. په دې چاودنه کې شاوخوا 150 نور ټپیان دي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو په دې ساعت په خبرونو کې په پیښور کې د پرونی چاودنې د مړو شمیر 950 ته ورسید. په چاودنه کې لکتر لګه 150 نور کسان ټپیان شوي هم دي. عیني شاهدان وایي پېښه هغه مهال وشو چې یو ځان وژونکي ځان د پېښور په یو جومات کې دننه والوزو. د چاودنې ډېر قربانیان هم پولیسان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون بندیز لګولی غندلې او د دې پریکړې د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو د شنبه پور از په یو رسمي مکتوب کې خصوصي په هنتونونو ته خبر ورکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د خوندزیو نجونو فارغانو ته په کانکور کې د ګډون اجازه نه ورکوي. په مکتوب کې خبرداري ورکړل شوې چې د دې حکم له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. یوناما پرون په یو بیان کې د طالبانو د پریکړه پر ناسم لوري یو بل ګام بللې دی. په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي د سالنګ لوی لار پرون یو ځل بیا د مسافرو د تګ راتک پر لار خلاص شوه. د پروان د امنی قومندانۍ ویان محمد کامران زید بیگانه وخته په یو خبرپاڼه کې وویل چې د تیرو دوه ورځو واوري او توپانونه پرون ماسپښین مهال ودرېدل، نو پریکړه وشوه چې له دواړو خواوو مسافرونکو موټرو ته اجازه ورکړي. خو په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د باروړونکو او ټیلري موټرو لپاره لا هم د لار بند ده او یوازې له یو لوري پکې تګ کولی شي. او د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشي تیره شپه د جنوري په 13 خپل آذربایجاني سیال عمر رضایوف ته ماته ورکړه. دا سیالي چې د ای سی ای په نړیوال سازمان کې ترسره شوه، بدخشي وکړی شول چې خپل سیال نکاوټ کړي. دا د یاد سازمان د آزادو مبارزو 23 دوره ده چې د افغانستان پر یو لوبغاړي سربیره پکې د روسیې، آذربایجان، قرغزستان او ازبکستان لوبغاړي برخه لري. په پېښور کې د پرونی چاودنې د مړو شمیر 950 ته ورسید. په چاودنه کې شاوخوا 150 نور کسان ټپیان شوي هم دي. عیني شاهدان وایي پېښه هغه مهال وشوه چې یو ځان وژونکي ځان د پېښور په یو جومات کې دننه والوزو. د چاودنې ډېر قربانیان هم پولیسان دي. تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې.
د پېښور پولیس وایي چې برید کوونکي خپل چاودیدونکي مواد د پېښور د پولیس لاین په جومات کې دننه والوزول. عیني شاهدان هم وایي برید کوونکي د امام شاته په لومړي صف کې ولاړو او د لمانځه له پیل سره سم یې ځان والوزاوه. یوه عیني شاهد انور د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل،
الله اکبر کولو کنه لکه د جمعات کې جمعې ته ودرېدو، الله اکبر سره بس درس شویری او بس درس سره اوچتی وو او شاته غورځېدلی وو. بیا پته نه لګېدلی چې څه دی او څه نه دی. او جی بس الله دې خیر وکړي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر خلکو غا کړی چې ټپیانو توینه برابر کړي. هغه پر ټوئیټر له خلکو غوښتي دي چې سمدستي لیډی ریډینګ روغتون ته ولاړ شي او ټپیانو ته د وینې په ورکولو سره د هغوی ژوند وژغوري. په عین حال کې د پېښور خیریه مؤسسو هم له خلکو همدا غوښتنه کړې. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون ویاند محمد عاصم مشال راډیو ته وویل چې په چاودنه کې 150 نور کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د ځینو ټپیانو حالت زک دی او امکان لري چې د مړو شمیر زیات شي.
زیاتره پکې پولیس والا دي په زخمیانو کې مو بمړو کې د چاچ شناخت شوی دي، نو هغه مونږ ایمبولیس په ذریعہ کور ته لګو. خدشه دار چې لګ مونږ سره داسې نور کسان هم شته چې هغه زیات زخمیان دي او دې ټیم کې په کریټیکل حالت کې دي.
دا چې دا حمله به پر اختیار چا کړی وي تر اوسه په دقیق ډول نه ده معلومه. د پاکستانی طالبانو یو قومندان سربکف مومند ادعا وکړه چې دا برید د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي کړی. خو څو ساعته وروسته د دې ډلې ویاند محمد خراسانی اعلان وکړ چې پر جماعتونو، مدرسو او سپیڅلو ځایونو حملې د دوی پالیسي نه ده. هغه زیاته کړه چې د ټي ټي پي د پالیسۍ له مخې هغو کسانو ته چې دا ډول بریدونه کوي سزا هم ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې نه امنی نږدې یو کال مخکې زیاته شوه. د دې ایالت د پولیسو مشر معظم جاه انصاري څو ورځې مخکې وویل څومره امنیتي پیښې چې په 2022 کال کې په دې ایالت کې شوې دي په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري. د پاکستان حکومت د تیر کال په جون میاشت کې تر ټولو لویې مخالفې وسله والې ډلې یعنی د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د سولې خبرې وکړې. که څه هم دواړو لورو هغه مهال پر اوربند موافقه وکړه خو تاوتریخوالی دوام وکړ. د پاکستاني طالبانو تحریک په نومبر میاشت کې وویل څرنګه چې حکومت پر خپل ژمنه ونه درید نو ځکه خپلو جنګیالیو ته امر کوي چې د ځان د دفاع لپاره بیا حملې پیل کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د حمله غندلې ده. په هغه بیان کې چې بیګا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی راغلی دی چې دوی په جماعتونو کې پر عبادت کوونکو حملې د اسلام له احکامو سره په ټکر کې ګڼي. له دې مخکې د افغانستان لرې کړل شوي ولسمشر اشرف غنی هم په یوه ټویټ کې لیکلی چې د حمله په سختو الفاظو سره غندي. ښاغلی غنی ویلي پاکستان لا هم فرصت لري چې د هغه ګواښ پر وړاندې د مقابلې لپاره نوې لارې چارې تر لاس لاندې ونیسي چې تر دې دمه یې پر وړاندې یوازې د پوځي او له تشدد د ډکې لارې په وسیله مقابله شوې ده.
ومو اوریدل چې په پېښور کې د یوه جومات دننه د پروني ځانمرګي برید د وژل شوو شمیر 950 ته ختلی دی. په دې برید کې شاوخوا 1550 نور ټپیان شوي هم دي چې دواړه وژل شوي او ټپیان تر ډیره پولیس خودل شوي دي. د دې پېښې پر عواملو احمد تکل د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی له پخواني غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یو مخکښ غړي میر کلام وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا برید ولې پر پولیسو د پېښور په یو خوندي سیمه کې شوی دی.
بنیادی طور باندې پولیس په نخښه کېدل دا سیدا چې دلته خو هم چې دا کوم وسلوالې ډلې دي د غویم په ظاهره چې کوم لنجار روانه ده یا د کوم صورتحال ده دا د سکیورټي ادارو سره دا مطلب هغه ورته په فرنٹ لائن دی هغه مزاحمت کوي ورسره نو د دوی ټارګیټ هم ډایرکټ هغه خلک وي. بل طرف ته په پښتونخوا کې یا په دې علاقو کې نو دوی ته په ټول نام آسان ټارګیټ بیا پولیس کېدای شي. سکیورټي فورسز چې څومره ادارې دي د پاکستان بنیادی طور باندې مطلب ټي ټي پی دا یا حافظ ګل بادر ډاله دا یا د نورې چې کمې دي هغه د پاکستان د ریاستي ادارو سره چونکه د دوی مسله روانه ده خپل لنجه بولي نو ځکه پولیس دوی په نخښه کړی دی.
د پاکستان حکومت لوی پاوځ لري ډیر ځواکمن استخبارات او امنیتي ځواکونه او پولیس لري. ولې دا ټول ځواکونه د دې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
بنیادی خبره دا ده چې پاکستان په دې جنگ کې په دې شایونو کې په خپل د یو کردار لري لکه څنګه چې د افغانستان په والا سره د 40 کاله د دوی پالیسی پاتې شوې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو په غبندې تلاس وانه کولته نو په هغه حساب باندې بیا یو خدا خبره ده چې دوی ته به دا شای خامخار رسید د هر عمل بیاره د عمل وي.
د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی له پخواني غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یو مخکښ غړي میر کلام وزیر سره د احمد تکل مرکه وه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام اله دروغ او جوړ بوي. د دې ونې په خبرونه کې د باچا خان د 15 تلین په مناسبت چې د جنوري میاشتې په 16 نیټه وو په دې غږی وو چې د باچا خان په فکر او مبارزه کې څه داسې شته چې کوسنی ځوانان را خپل کړي د دوی فکر او ژوند به هم ورسره بدل شي. د باچا خان پاړه د ځوانو لیکوالو د یو کتاب د چاپ پاړه هم خبرې لرو ورسره نور مطالب هم شته ملتیا مغواړو. خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی د خیبر پښتونخوا په اطمانزو کې زیږیدلی و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه په مبارزه کې تیره کړې او د انجمن اصلاحیا فاغینا او خدای خدمتګارانو د تحریک مشر هم پاتې شوی و. د خپرونې په دې برخه کې به د باچا خان د فکر او مبارزې هغې برخې ته لنډ تم شو چې اوسنیو ځوانانو ته یې خبرې مهمې دي. دا چې ځواني د احساساتو دور دی، باچا خان وایي موږ چې هر کار کوو باید په جوش او جذباتو یې ونه کړو، بلکې په هر اړخ یې سوچ وکړو بیا یې وکړو. که د یو کار لپاره سختۍ او قربانۍ ته تیار نه یو نو باید له سره یې پیل نه کړو. باچا خان صبر خپله وسله بولي او له نور هم غواړي چې د هغه پوځ غړي شي چې وسله یې صبر ده. د باچا خان په وینا خدای پاک خپله ویلي چې د صابرانو ملګری دی، نو د ده په باور که چا صبر خپل کړ بریالی به وي. باچا خان د انفرادي هڅو او مبارزو پر ځای په ګډ کار باور لري. هغه وایي د بریالیتوب لپاره اجتماعي تحریک او قرباني په کار وي. که کوم کس فکر او ایډیالوژي لري، په کار ده چې د ځان په رنګ خلک پیدا او د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د باچا خان په وینا قومونه په کف او چف نه بیدارېږي، بلکې د ژوندي کولو لپاره یې داسې کسان په کار دي چې بې غرضه او د خدای لپاره د خپل ولس خدمت وکړي. کله چې داسې ډله پیدا او تنظیم شي کامیابېدلی شي او دا خلک بیا څوک غلامولی نه شي. باچا خان د ناوړه دودونو خلاف و او ویل به یې چې دا ناوړه دودونه په موږ کې خودغرضه خلکو پیدا کړي. نوموړی وایي په خیراتونو کې ډېر مصرفونه هیڅ ځای رواج نه دي، خو زموږ خلک یې د سیالۍ له وجې کوي حتی که څه ونه لري هم. همدا ډول بل ځای وایي چې خپلوانو مې راته ویل ولې په پښو ګرځې، خلک به څه وایي. ما ورته وویل چې کوم کار ماته ښه ښکاره شي هغه زه کوم که خلک هر څه وایي، خو کوم کار چې راته غلط ښکاره شي که خلک یې څومره ستایي هم نه کوم. باچا خان د ښځو د زده کړو هم سخت ملاتړی و او ویل یې چې د ښځو له زده کړې پرته یو قام ترقي نه شي کولی، ځکه د اولادونو روزنه تر ډېره ښځې کوي، نو لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزلی شي. باچا خان د عدم تشدد نظریې پلوی و او د دې نظریې چې له جګړې پرته پکې مبارزه کیږي، باچا خان یې د مهاتما ګاندي او منډیلا تر څنګ مخکښ بلل کیږي. د باچا خان په خبره د تشدد وسله ټوپک دی، خو د عدم تشدد وسله محبت دی، ځکه خدای وایي چې تشدد ویره او نفرت زیږوي، خو عدم تشدد صبر، محبت او جرأت پیدا کوي. باچا خان د عمل سړی و او خپل یې ویل کوم قومونه چې خبرې لږ او کار ډیر کوي ژر خپل منزل ته رسیدلی شي. د باچا خان په ژوند، فکر او مبارزه کې ډیر داسې څه شته چې که اوسني ځوانان یې ولولي د ژوند او فکر لوری به یې بدل شي. د باچا خان د فکر د لوستلو په خاطر د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد تر ټولو ښه منبع ده. همدا ډول د باچا خان د ژوند، فکر او مبارزې په اړه ګڼ نور کتابونه هم لیکل شوي دي. کاریزماتیک رهبر د باچا خان په اړه د هغو ځوانو افغان لیکوالو مقالې دي چې د کتاب په بڼه چاپ شوي. دا کتاب عبدالوهاب مومند او صفی الله ناصری راټول او چاپ کړی. د دې کتاب په اړه مولا عبدالوهاب مومند سره مرکه کړې، خو له هغه مخکې چې د عبدالوهاب مومند خبرې واورو، د عایشې حیدري خبرو ته به غوږ شو چې د باچا خان په اړه په کتاب کې لیکنه چاپ شوې. ورپسې به د عبدالوهاب مومند مرکه هم واورئ.
سی په دغه کتاب کې کومه مقاله لیکلې ده د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه ده. په لومړي سر کې مې د باچا خان او وروسته مې د ګاندي لنډ ژوندلیک راخیستی دی او وروسته مې د دې په اړه لیکلي دي چې دوی د لومړي ځل لپاره چېرته ولیدل او څنګه له یو بل سره ملګري سو. د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه باید ووایم چې دوی ورته موخې درلودې او د ورته موخو لپاره جنګېدل. دوی غوښتل سي افغانان او هندیان په ازادۍ کې ژوند وکړي او د استعمار نه لرې واوسېږي. همدارنګه غوښتل سي بې سواد خلک ټول باسواده کړي. د همدې لپاره یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړول او هغوی تشویقول سي درس ته لاړ سي. همدارنګه غوښتل سي په هېواد کې د بې اتفاقي او خپلمنځي تاوتریخوالی ټول له منځه یوسي.
د دې ترڅنګ دوی د ښځو لپاره د ښځو د حقوقو لپاره ډېر جنګېدل او غوښتل سي ښځې زده کړې وکړي، همدارنګه په کور کې سي ښځو ته کوم قوانینو یا مثلا ښځو ته ډېر په ټیټه سترګه کتل. دوی د په دې برخه کې هم ډېره مبارزه کړې ده، یعنی غوښتل سي دغه ټول فرهنګونه له منځه یوسي سي د ښځو په خلاف وي، او په ټوله کې د ټولنې د باسواده کولو لپاره یا د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ده. کومو ځوانانو سي د پاچا خان په اړه مطالعه کړې ده، د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي دي، هغوی ټول د عدم تشدد لاره غوره ګڼي او ټول د پاچا خان سره ډېره مینه لري او غواړي د هغه لاره او د هغه فعالیتونه تعقیب کړي.
دا انکسم په ورسره پیدا سو، خو لمړی د موږ تصمیم همدا و چې راځه دغه راتلونکي د پاچا خان تلی موږ د افغان ځوان لیکوالانو خوا وارزو چې دوی د پاچا خان شخصیت، مبارزه او ژوند په اړه څه تعبیر لري، د لوري څه ده. په همدې بنا باندې چې موږ دیرس کسان په نظر کې ونیول، دیرس ځوان افغان لیکوالان چې لس هم سهمیه مونږ انجنو ته ورکړه، کله چې ګروپ جوړ سو دا موضوع شریکه سوه، د کتاب طرح مو سره شریکه کړه. دلته مونږ دوی ته دا ونه ټاکله چې تاسو به حتماً د پاچا خان پر دغه موضوعات ماته تاسو کار کوئ. اختیاري بڼه درلودله، طرحه موجوده وه، تګلاره موجوده وه. دوی د خپل اختیار باندې کوم د پاچا خان کوم اړخ نه چې دوی اغېزمند و هغه برخه به دوی خپله ټاکله، په خپل اختیار باندې څېړنه به کېدله، او هر لیکوال په خپل خوښه باندې د پاچا خان یو موضوع به ټاکل کېده، د هغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې څېړنیزه مقاله به راغونډېدله. کله چې موږ دا مقاله راغونډې کړې، پر دې باندې زموږ د ټیم د کره کتنې ټیم کتنه وکړه، او د دې دیرس مقالو ترمنځ څلورې هم رد شوې. تاسو ولې رد شوې؟ دلیل هم همدا و چې اکثره مقالې د موضوعاتو له مخې سره ورته وې، د محتوا له مخې سره ورته وې. نو په همدې دلیل باندې څلور مقالې رد شوې، یا هم داسې راستول شوې نه وې چې زموږ د طرحې په مطابق وای. نو په همدې اساس باندې څلور مقالې رد شوې، شپږ ویشت مقالې اوس په همدې کرز ماټیک رهبر کې خوندي شوې دي، او دا کتاب هم چاپ ته ورسېد جنوري شلم باندې سده مخکې ته اوس چې د پاچا خان پنځه درسم تلین.
مومن صاحب، تاسو وویل چې هدف مو دغه و چې پوه شئ افغان ځوانان د پاچا خان په اړه څه تعبیر لري، دغه د ژوند، دغه د مبارزې په اړه. د دوی خبرې چې کله تاسو راټولې کړې، څه یې وویل؟ یعنې ستاسو په اصطلاح د دوی تعبیر څه و د پاچا خان په اړه؟
داسې د مونږ د توقع خلاف، مونږ داسې فکر نه کوو چې دومره عالي مقالې به راغونډې سي. داسې افغان ځوان لیکوالانو د پاچا خان اړوند څېړنه وکړه، لیکنې ولیکلې، زمونږ د توقع خلاف باندې دوی د پاچا خان اړوند ډېر زیات معلومات درلوده، او زه فکر کوم څومره چې کلونه وزي یا ممکن کېدای سي یو کال وروسته د نن نه د پاچا خان فکر اړوند ډېر زیات پښتانه پوهېدلي وي. په همدې اساس باندې ډېر ښایسته ښکلي مقالې راټولې سوې چې دې کتاب کې مقالې چې خوندې شوې دي، د زنځیر کړۍ په څېر داسې یو بل سره تړلې دي، چې د پاچا خان د صنعتي هڅې اړوند باندې افغان ځوان لیکوالان همدغه د موږ د ټیم غړي مقالې لیکلي دي، همدارنګه د پاچا خان د ولسي مبارزې اړوند، د رهبریت اړوند، د پاچا خان کوم لوی ارمان سي، د پاچا خان چې د خیراز ټولنې لپاره کوم هڅې غوښتلې، همدارنګه د پاچا خان نو ګاندي ولسی مبارزې ګټ اړیکې چې دوی د موخه یو و، عدم تشدد موثریت اړوند، همدارنګه دای چې کم تاثیر لرونکی شخص د دې اړوند، همدارنګه د پښتنو ویښولو په ټوله کې زه خپل همدغه ځواب راغونډ کوم. د پاچا خان د ژوند آن د مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې، څېړنیزه مقالې راغونډې کړي، لیکلي دي، په دې کتاب کې خوندي کړي دي، چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د پاچا خان له فکر څخه، د غل مبارزې څخه سره اخیستلی شي، چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي، فکر کوي ژوند به بدل شي ورسره.
پاچا خان هغه شخصیت و چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځوی کې کله پیدا سو، نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول، همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل، کله چې نارینه وو ډوډۍ به وخوړله پسمانه ډوډۍ بس پاتې کېدله، هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. پاشا خان دغه تعبیرونه دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې د ښځو د حقوق اړوند کوم لیدلوری درلود، د صنعتي هڅو اړوند کوم لیدلوری درلود، چې پښتانه عملا کار ته رابلل چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. پاچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه نو دمان د هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه، نو ته څه کوې، کار کوې او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې؟ ده به ویلې چې نه، زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې پاچا خان درلوده، پاچا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده، چې خلک یې مینې او همکارۍ ته رابدلل، چې افغان ځوان ولولي، او د دې ترڅنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه کړي دي. زه فکر کوم سي هر افغان ځوان کدي پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي، زه پوري ما چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تغیرات راسي چې دای په فکر وکړي چې پاشا خان د موږ اړوند او د موږ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی، څومره زیار ایستلی او څه فکر درلود.
آزادی رادیو پر لنډو څپو،
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري؟
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوې؟ زه څه کوم؟ ماته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي.
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. د کونړ اوسیدونکی سمی الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدلم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغه سیالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره، د خپلې هوساینې د پاره، یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت داسې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه کومګه وغواړو چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو، زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې مونږ ته یو ډول ویرې پیدا کړی ده، ځکه هغوی وایي که مونږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډیری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه که دې له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي، ذهني فشار ورته راپیدا کېږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند او کله کله که ورسره کښېنو یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیایي او تدریجي بیا دی نسي کولی چې د همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولی مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې زما ژوند یو ماموریت ده، همدانن د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه. ډېرې ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. دریم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي.